رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. جان کیری وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ روغه جوړه د افغانستان د اساسي قانون مخالفه نه ده. پاکستانی عسکرو د افغانستان سره په ګوښه سرحدي سیمه کې شپږ یاغیان وجلی دي او امریکا او ملګرو ملتونو په غزې کې په یو ښوونځي باندې د توپونو مرګانې ډزې غندلې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یئ. افغانستان د پاکستان د پوځ هغه اداره دوي چې وایي وسلوالو چې د افغانستان نه ورغلي د پاکستان په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي دي. په دې موضوع او په نورو تازه موضوعاتو به رپورټونه په خپرونه کې واورئ. خو اوس زه نظرانه یوسفزی او طاهر اسکزی د دې وخت خبرونه وړاندې کوم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ چې کومه سیاسي روغه جوړه وسوه، هغه د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د اوسني سیاسي نظام مخالفه نه ده. او هم د کاندیدانو ترمنځ په خبرو کې د پارلماني سیستم د جوړولو هیڅ کومه خبره نه ده سوې. جان کیری په خپله یوه مقاله کې چې په افغانستان کې د امریکا د سفارت لخوا پرون خبره سوې ده، ویلي دي چې په هماغه ورځ چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ روغه جوړه وسوه او دواړو یې سند لاسلیک کړ، دا خبره وسوه چې د افغانستان د اساسي قانون احترام به کوي. یو بل خبر وایي چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي هلې ځلې کوي هغو افغانانو ته امریکا ته د راتګ ویزې زیاتې کړي چې د امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. د امریکا د مشرانو د جرګې غړو جین شین او جان میکن د جولای د میاشتې په شلمنیټه په یوه تازه لایحه کې د کانګرس څخه غوښتي دي چې د همدې کال تر پایه دې امریکا ته د راتګ زر ویزې هغو افغانانو ته ورکړل سي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو او یا په دې پوځي ماموریت کې همکاري کړې ده. دا لایحه د جولای د میاشتې په دیرشمه نیټه د امریکا د استازو د مجلس لخوا منظور سوه او وروسته د منظوري د پاره سنات استول سوې ده.
پاکستانی عسکرو شپږ یاغیان هغه وخت وجل چې د افغانستان سره په ګوښه سرحدي سیمه کې د تلاشۍ او په پوستو باندې حمله وکړې. د پاکستان د اردو چارواکو وویل چې عسکرو یې د سې شنبې په ماسخوتن هغه وخت متقابلې ډزې وکړې چې یوې ډلې چې شمېر یې تقریبا اویاو تنو ته رسېده د پاکستان د دیر په سیمې باندې حملې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیانې کې د افغانستان د حکومت نه وغوښتل چې د خپل سرحد نه دی د یاغیانو د حملو د مخنیوي دپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړې. پاکستان د جون په میاشت کې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو په مقابل کې ځمکني نظامي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان متحدینو چې امریکا هم پکې شامل ده، د کلونو کلونو راهیسې د پاکستان د حکومت نه غوښتي دي چې په سیمه کې دي د طالبانو مورچلونه د منځه یوسي.
سپینې ماڼۍ په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو بل ښوونځي باندې د توپونو مرګانۍ ډزې غندلې دي. په دې ډزو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي او څه د پاسه سل تنه زخمي شوي دي. نتاکي برنډ میهن وویل چې سپینې ماڼۍ په دې اړه ډېره زیاته اندېښمنه ده چې په زرګونو تنه فلسطینیان چې د خپلو کورونو څخه راایستل شوي دي په هغو پناه ځایونو کې هم خوندي ځایونه نسي پیدا کولای چې د ملګرو ملتونو لخوا ورته ټاکل شوي دي. هغې دغه راز هغوی هم په دې غندلي دي چې په دغو پناه ځایونو کې وسلې پټوي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې د ورځې د ډزو له کبله څوک مسؤول نه دي بللي، مګر د ملګرو ملتونو چارواکو ویل دي چې اسرائیل مسؤول دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا ډزې ټکان خوړونکي وبللې او ویې ویل چې تر دې هیڅ شی زیات د شرم او خجالت وړ نه دی لکه څوک چې په هغو ماشومانو باندې چې ویده وي حمله وکړي. اسرائیل وایي چې د هوانو د هغو ډزو جواب ورکاوه چې دغه ښوونځي ته نږدې د کمځای څخه ورباندې سوي دي. اسرائیل تل حماس په دې غندلی چې ملکیان او وړوکي ماشومان د بشري سپر په توګه استعمالوي او د ملکي سیمو څخه حملې پر کوي. د اسرائیل په ډزو کې پرون په غزه کې په یوه مارکیټ هم 14 کسه وژل شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. په لایبیریا کې د امریکا د پیس کور دوه تنه کارکوونکي وروسته له هغې د نورو نه ګوښه ساتل شوي دي چې دا شک پرې راغی چې د ایبولا د ناروغۍ سره به مخامخ شوي، که څه هم چې د دې ناروغۍ کومې خاصې نښې نښانې نه دي پکې لیدل شوي. یوې نتاقې پرون د چهارشنبې په ورځ دا تایید کړه چې دغه دوه تنو د هغه چا سره تماس لرلو چې وروسته د ایبولا په ناروغۍ مړه شو. د امریکا د پیس کور ادارې پرون د چهارشنبې په ورځ د احتیاطي اقداماتو په توګه وویل چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو د زیاتوالي له کبله خپل رضاکاران کارکوونکي د لایبیریا، سیرلیون او ګینی نه راوباسي. د امریکا 102 تنه د پیس کور رضاکاران په ګینی کې د ښوونې او روزنې، کرنې او روغتیا په چارو کې کار کوي او 108 تنه په لایبیریا کې او 113 تنه په سیرلیون کې د ښوونې او روزنې په چارو کې کار کوي.
روسیه د هغو نوو اقتصادي بندیزونو له کبله چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد ورباندې لګولي دي سخت عکس العمل څرګند کړی دی. دا بندیزونه په یوکراین کې د روسیې د مداخلې په وجه په هغه هیواد باندې لګول شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د چهارشنبې په ورځ دا بندیزونه چې د روسیې په انرژي، دفاع، ټکنالوژي او په مالي سکتورونو کې لګېدلي ورانوونکي او لن نظره بللي او ویلي دي چې واشنګټن د بې باکۍ څخه کار اخلي او پلمې لټوي او دا چې هغه به د امریکا او روسیې اړیکې نورې هم پسې خرابې کړي. دغه نوي بندیزونه چې د سړې جګړې راوروسته په روسیه باندې تر ټولو سخت بندیزونه دي د روسیې اقتصاد ته چې مخې لا خراب شوی او د رکود سره مخامخ دی متوجه دي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه نوي بندیزونه د روسیې په بانکي سکتور باندې 10% تاثیر کولای سي او په نورو بندیزونو کې د روسیې کمپنیو سره صادراتي او تجارتي اړیکې بندې شوي دي.
لبلې خوا روسیې پرون د چهارشنبې په ورځ د پولینډ نه د تازه شیانو واردات یو ورځ وروسته له هغې بند کړل چې اروپایي اتحاد او امریکا په مسکو باندې له دې کبله سخت نوي بندیزونه ولګول چې د یوکراین په بحران کې لاس لري. مسکو دغه راز خبرداری ورکړی دی چې روسیه کولی شي د اروپایي اتحاد د ټولو 28 ملکونو نه واردات د هغو بندیزونو په مقابل کې د عکس العمل د څرګندولو له کبله منع کړي چې اروپایي اتحاد او امریکا یې د سه شنبې په ورځ اعلان کړي دي. روسیه د پولند د تولیداتو واردول دوه ورځې وروسته له هغې بند کړل چې پولند د لویدیځو ملکونو لخوا په روسیې باندې د نوو بندیزونو غوښتنه وکړه چې کرملن ته په دې سزا ورکړي چې د یوکراین یاغیانو ته توغندي ورکوي او په دې توغندیو دغه یاغیانو د جولای په 18 د ملیزیا مسافروونکي الوتکه راوغورځوله.
شمالي کوریا د توغندیو او توپچي قواو د ازموینو په لړ کې د لنډ واټن څلور نور توغندي په سمندر کې ازموینې دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویلي شمالي کوریا دوه توغندي پرون د چهارشنبه سهار او دوه نور یې وروسته په همدې ورځ توغول دي. د دوغو توغندیو ډول لا نه دی معلوم چې هغه څنګه توغندي وو او دا هم نسو معلومه چې دا توغندي خپله د شمالي کوریا په خاوره کې رالوېدلی دي که د سمندر په اوبو کې. د وسلو د غورستیو ازموینو چې د شمالي کوریا لخوا د دې سره سره کیږي چې ملګرو ملتونو د توغندیو په ازموینو باندې بندیزونه لګولي دي د کوریا په ټاپو وزمه کې تاوتریخوالی او جنجالونه زیات کړي دي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا غږ د کوریا سرویس سره په یو مرکه کې وویل چې د پیونګیانګ لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو په مسلې باندې به بل اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بحثونه وکړي.
د هند په لویدیځ کې په یو کلي کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې 18 کسه مړه شوي دي او چارواکي یېره لري چې د مړو شمېر به زیات وي. د سړکونو د خرابوالي او سختو بارانونو له کبله د بیړنیو چارو کارکوونکي نشي کولی د جګورنې چارې په ښه توګه ترسره کړي. دا پیښه د مهاراشټرا د ایالت د پیون په ولسوالۍ کې شوې ده. د هند د ملي فاجعو د قواو عمومي مفتش سندیپ رای راټور وایي چې د مړو شمېر به شاید 200 تنو ته ورسیږي او موږ دې ته انتظار باسو چې د جګورنې چارې کله په بشپړه توګه شروع کیږي. په دې سیمه کې د برساتي بارانونو د موسم په وخت کې چې د جون د میاشتې نه د ستمبر تر میاشتې پورې دوام کوي عموما ځمکې راخوږي.
او د امریکا د فضايي چارو د ادارې ناسا لخوا د اپورچونیټي په نامه هغه کوچنی موټر یا روور چې مریخ ته د دې لپاره لیږل شوی وو چې د دغې سیارې پر مخ یوازې 1 کیلومتر لار ووهي لومړی ځل یې په یوه بله سیاره کې د زیاتې لار وهلو ریکارډ قایم کړی دی. دغه موټر په 2004 کال کې مریخ ته استول شوی وو او فقط څو ورځې مخکې یعنې د جولای په 28 د دغې سیارې پر سطح باندې 48 کیلومتره لار ووهله. په خوانی ریکارد روسیه د روور لخوا قائم سوی وو او هغه په 1902 کال کې د سپورمی پر ساته باندې 90 کیلومتر واټن وهلی وو. د ناسا ساینس پوهان په نظر کې لري چې اپورچونټی هغه ځای ته ورسوي چې د مرتان وادی نومیږي او هلته منرالونه کشف کړي. که اپورچونټی روور دغه ځای ته ځان ورسوي نو هغه به د مریخ پر مخ 2.2 کیلومتر لار وهلی وي. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په مکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. افغانستان د پاکستان د پوځ هغه اداره د وی چې وای وسلوالو چې د افغانستان نور غلیو د پاکستان په امنیتی پوسټو باندې بریدونه کړی دي. په مکړې په دی اړه د اکرام شینواری د رپورت ده.
افغانستان د بهرنی چار وزارت د افغانستان له خاوري په پاکستاني سرحدي پوسټو د پیډونو په باب دغه هیوا د بهرنی چار وزارت اداره ده کړی ده. د افغانستان د بهرنی چار وزارت د پاکستان د پوز هغه ایدان اسمه بللی چې په کې ویل شوی چې تیر شپه تراتیو پوری وسلوالو د کونړ ولایت له حدودونه د ډیورند کرخي هغه غاړی ته په پاکستاني امنیتی پوسټو پیډونو کې برخه اخیستی ده. د پاکستان د بهرنی چار وزارت نن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان شارجه پیر دغه وزارت ورغوښته او په دې حق افغانستان ته سخت احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې تیر شپه د افغانستان له خاورې د دیل په سیمه کې په پاکستاني پوسټو د اویو نه تر اتیاو پورې وسلوالو سره بریدونه کړي چې د پاکستان د پوځ له خوا ورته ځواب ورکړ شوی دی. دا بیان وایي چې په دې برید کې وو وسلوال وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. خو افغانستان د پاکستان بهرنی چارو وزارت ته د افغانستان د شارجه پیر غوښتل د پاکستان له خوا د هغو لاسوهنو د پټولو یو هڅه ګڼلي چې د افغان حکومت د وینا له مخې په پرله پسې ډول د پاکستان د افغانستان په خاوره کې تر سره کیږي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د ویان مرسیل سراج الحق سراج امریکا غشنه اړیو ته ویل چې افغانستان نشته د بل ګوانډي په خلاف د خپل خاوري نه د کار غسر اجازه نه ورکي.
عزیز وزارت خارجه
اینه فراخوانی ها امبوره به جهت سراج الحق ویل د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت له نظر د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ته د افغان ډیپلوماټانو ورغوښتل دا غو سرغړونه د پټول لپاره دی چې په پرله پسې توګه د ډیورند کرخي لاغي اړه زوم په خاوره کې تر سره کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ د سخت احتجاج وړاندې کولو په وخت د افغانستان چارواکو نه یو ځل بیا غوښتي دي چې د خپل خاورې نه د وسوالو د پرله پسې توغندیو د ډزو او په فزیکی توګه د بریدونو مخه ونیسي. دا بیان وایي چې په داسې حال کې چې پاکستان د تورستان او د هغوی د پناځینو په خلاف پراخ عملیات پیل کړي د افغان حکومت نه غواړي چې په خپل خاوره کې تورستان د پناځینو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت بیان وایي چې پاکستان به دا مسله په لوړه کچه د افغان حکومت سره هم مطرح کړي. د کونړ پولیس کې د پولیسو کمانډان جنرال عبدالحبیب سیدخیل وایي چې د پاکستان د پوز ادا سمانه ده او دا ځکه چې د سیدخیل په وینا تیر دوه میاشتو په دې خوا پاکستان افغانستان سره د خپل سرحد سره ډیر نږدې نوي پوسې جوړې کړي چې ورسره د پاکستان دننه د افغانستان لړخه د بریدونو احتمالات بیخي له منځه وړي دي. جنرال سیدخیل امریکا غږ ته ویل یو بله خبره داده چې د سرحد په 12 کیلومتره کې د صفر په نقطه کې د پاکستان پوځیانو د دوه میاشتو راهیسې پوسې جوړې کړي چې دغه پوسونه 300 متره لاندې راښکته کیږي. دوه ځلې د خلکو څاروي له ځان سره وړي دي او هلته په خپله تدابیر نیولي دي. دا څنګه کیدای شي چې زموږ له خاورې ورباندې برید وشي؟ جنرال سیدخیل وایي چې د پاکستان پوځ هغو پاکستاني وسلوالو د مقاومت سره مخ دی چې په خپله یې روزلي دي. نو کونړ پولیس کې د پولیسو دغه جنرال وایي چې پاکستان د کوچني اختر یو ورځ وړاندې دغه ولایت په درې ولسوالیو د توغندي ویشتل له سره پیل کړي چې یوازې نن د چهارشنبې په ورځ د دانګام شیګل او مرورې په ولسوالیو څلوېښت توغندي پرېوتي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو د انسانانو د کاچاګ ضد د نړیوال ورځې په مناسبت د انسانانو د کاچاګ د بندولو غږ کړی دی. لیزا شلاین د جنیو نه د انساني غلامۍ په دغې نوې بڼې یو رپورټ جوړ کړی چې جعفر هاندي تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی شاوخوا څلور کال وړاندې له دغه جرم سره د مبارزې لپاره د عمل یو نړیوال پلان تصویب کړ. پلان د انساني قاچاقو پر مخنیوي، قاچاق کوونکو ته د سزا پر ورکولو او د قربانیانو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د عمل دغه پلان پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د دغو اقداماتو د عملي کولو لپاره د ملي پروګرامونه جوړ کړي. د بشری حقوقو فعالان انساني قاچاغ په یوشتمه پیړۍ کې د انسانانو د غلامولو یو پرمختللې بڼه بولي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په سازمان کې د انساني قاچاقو د برخې سلاکاري یولا هدادین امریکا غږ ته ویل چې د انسانانو زبېښاک، له هغوی ناوړه ګټه اخیستنه او تجارت په ټوله نړۍ کې روان دي. هغې ویل یو هیواد هم له دغه جرم څخه په امان کې نه دی پاتې.
factories, in private households.
دوایی دغه جرم په کارخانو، شرکتونو او خصوصي کورونو کې کیږي. زما لپاره ډیره جدي موضوع دا ده چې تاسو د کورني کارکوونکو په توګه خلک وګمارئ، بیا یې غلامان کړئ او ناوړه ګټه ترې واخلئ. دا کار د خلکو د زبېښاک او فحشاو ته د هغوی د مجبورولو له لارې کیږي. نورې بڼې هم لري. نن سبا ډیر اجباري ودونه کیږي چې دا پخپله انساني قاچاق بلل کیږي. دغه غوړ قاچاق ځکه ورځ تر بلې زیاتیږي چې ګټه یې ډیره ده. د کارګرو نړیواله ټولنه ILO وایي قاچاق کوونکي، کار ګمارونکي او منظمې جنایي ډلې د جنسي او اقتصادي زبېښاک له لارې د کال 150 میلیارد ډالر ګټي. د ALO د اټکل له مخې 20 میلیونه ښځې، ماشومان او نارینه د اجباري ودونو او اجباري فحشاو قربانیان دي. د دغه سازمان په یو راپور کې راغلی چې له افریقا او لاتین امریکا وروسته آسیا په نړۍ کې د اجباري کار له اړخه دریم ځای لري. هدادین وایي د انساني قاچاقو د اصلي ستونزو او اصلي ریښو معلومول ستونزمن دي، خو وایي چې ګڼ علتونه شته چې انسانانو زبېښاک ته لاره هواروي او انسانان زیانمنوي.
Certain groups are subjected to violence, discrimination in all its forms.
دا وی ګڼ لاملو نشته چې زور زیاتی او انساني توپیر ته لاره هواروي. غربت او بیوزلی یو هغه علت بلل کېدی شي چې د دغو ستونزو له زیاتوالي سره مرسته کوي. زه دا نه وایم چې دا د ستونزو اصلي ریښه ده، ځکه چې یوازې بیوزلي خلک د انساني قاچاقو قربانیان نه دي، بلکې ځینې قربانیان د شتمنو کورنیو خلک دي. تاسو پوهیږئ چې خلک د ښه ژوند په هیله نورو هیوادونو ته ناقانونه سفرونه کوي، خو په دغو هیوادونو کې د کډوالۍ د روښانه پالیسۍ د نشتوالي له کبله قربانیان شي. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د انساني قاچاقو ضد د نړیوالې ورځې په پلمه په دغه برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي. ملګري ملتونه وایي د انسانانو قاچاق کوونکي باید بې سزا پاتې نه شي. دا چې انساني قاچاق په ټولو هیوادونو کې روان دی، ملګري ملتونه پر ټولو حکومتونو غږ کوي چې د دغې ستونزې د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي.
د مهمو خبرونو سره ټکی واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ چې کومه سیاسي روغه جوړه شوې ده، هغه د افغانستان د اساسي قانون په خلاف نه ده. پاکستاني عسکرو شپږ یاغیان هغه وخت وجل چې د افغانستان سره په ګوښه سرحدي سیمه کې د تلاشۍ او په پوستو حمله وکړې. سپینې ماڼۍ په غزې کې د ملګرو ملتونو په یو بل ښوونځي باندې د توپونو مرګانۍ ډزې غندلې دي. په دې ډزو کې لس تر لږه 15 کسه وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس پام وکړئ یو بل رپورټ ته. هند او متحده ایالات غواړي چې هند ته د امریکا د منځنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په وخت کې خپلې اړیکې بیا ښې کړي. د امریکا غږ خبریالې انجانا پاسریشا داسې رپورټ را لېږلی.
د څو میاشتو راهیسې د هند او د امریکا ترمنځ روابط هغه وخت ډیر خراب شول چې واشنگتن د هند یو ملي مشر ته چې اوس د هند صدر اعظم دی د سفر ویزه ورنکړه، او هم د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په نیویارک کې د هند یو ډیپلوماټي د زندانی کېدل نو وروسته د دغه دواړو ملکونو ترمنځ روابط بالکل ډیر خراب شي وو. مګر اوس دغه فضا هغه وخت خشوه چې د هند بهارتیا جنتا ګوند د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری سفر ته ځان چمتو کوي، او ټاکل شوی چې هغه به هلته د هند مامورینو سره د هند او د امریکا ترمنځ په پنځم ستراتیژیک پلان هم خبرې وکړي. پا په نیو ډیلی کې د جواهر لال نهرو په پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد چنتانی مهاپاترا وایي چې د هند او د امریکا ترمنځ د روابطو پوخ اساس 15 کاله مخکې د هند د بهر اتیا جنتا ګوند په وخت کې خودل شوی و. هغه وایي د امید لري چې د هند موجوده صدر اعظم ښاغلی مودی به هم د هغه وخت په شان د امریکا سره روابط ښه او ټینګ کړي. هغه وایي
اگین د بی جی پی از ان پاور، دی هاف ا هیستری بیهیند ایت،
یو ځل بیا د بی جی پی ګوند قدرت ته رسیدلی. هغوی د امریکا سره د روابطو د پیاوړتیا تاریخ هم لري او د هغې یوازینی هدف دا و چې د هند اقتصاد، دفاعي قابلیت او سیاسي اعتبار زیات شي. د هند مشران د دې توقع لري چې امریکا به په هند کې نوره سرمایه ګذاري وکړي او هم به ورسره خپل تجارت زیات کړي ترڅو د خپل ملک اقتصاد پرې ښه کړي. په نیو ډیلی کې د یو تحقیقاتي مرکز یو غړی منوج جوشي بیا وایي چې دغه دواړه ملکونه په ځینو مسایلو کې اختلاف هم لري. هغه وایي
The Indian expectations are basically on the development front, because I think
اساسا د هند زیات توقع انکشافي اړخ یا جبهه ته په دې خاطر ده چې د مودي حکومت هم په حقیقت کې خپل زیات توجه اقتصادي انکشاف ته کوي. همدا اوس هند او امریکا د نړیوال تجارتي ټولنې او آر پی آر یا د ذهن د تنوري شیانو او وسیلو د حق په باب په خپلو کې اختلاف لري. په دې کې هم شک نشته دی چې د هند لوري د دې توقع لري چې متحده ایالات به په دې ساحو کې ډېره مرسته وکړي. د هند د خلکو سره د دې اندېښنه هم زیاته شوې چې د افغانستان نه د نړیوالو قواوو د محاربوي عسکرو د ایستلو نه وروسته به په سیمه کې ترورستي شخړې زیاتې شي. ډېر مبصرین وایي د دې توقع لري چې د پنځشنبه د ورځې خبرې به د هند او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې تحرک پیدا کاندي، مګر په صورت د انکشاف توقع هم نشي کېدی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نری رنځ سره د مبارزې د علاج لپاره نوی دارو درمل جوړ شوی دی. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
توبرکلوز یا نری رنځ یو پخوانی نړیواله خطرناک ناروغي ده که څه هم چې د روغتیا نړیواله اداره وایي اوس په خواشلو کلونو په پرتلې د دې ناروغۍ له کبله د تلفاتو شمیر نیمایي ته راټیټ شوی.
د نړۍ د دریو برخې نفوس څخه یوه برخه د توبرکلوز میکروب لري. دوی ناروغه نه دي، خو د ناروغېدو امکان یې شته، ځکه د توبرکلوز مرض په وجود کې لري.
ډاکټر فاوسی د امریکا په روغتیا انسټیټیوټ کې د ساري ناروغۍ سره د مبارزې د څنګه ریاست په غاړه لري. هغه وایي په دې مرض اخته اکثر ناروغان په مخ په ودې هیوادونو کې دي. هغه کسان په توبرکلوز یا نری رنځ باندې د اخته کېدو خطر سره مخ دي چې ایچ آی وی ولري.
Each year هر کال 8 میلیونه وګړي په توبرکلوز او ورسره تړلو مرزونو نیوي اخته کیږي.
تیر کال دغه ناروغي لکبله 1 میلیون او 3 لکه انسانان مرشول او د بی پولو ډاکټرانو په نوم رستندوی طبي ډله خبرداري ورکوي چې د دارو درملو په وړاندې د مقاوم توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي یو نړیوال ګواخ ګرځیدل. په شیکاګو کې ډاکټر دین شافنګال هر کال نږدې 200 ناروغان تداوي کوي. هغه موږ سره د سکایپ له لارې خبرې وکړې.
یو ځل چې تداوي پیل شي نو دا ناروغي په چټکۍ په یوې غیر ساري ناروغي بدل شي.
نو په اصل کې درملنه او وقایه یو بهیر دی.
په خپل درملنه وقایه هم ده، ځکه کله چې یو قضیه راواخلی او په تداوی یې پیل وکړی نو هغه ناروغ شخص یې بل چاته نشي ور انتقالولی.
په دې کې ستونزه د هغو میلیاردو وګړو ده چې په دې نه پوهیږي چې توبرکلوز لري او کنه، او همدارنګه د هغو په تړاو چې تر تداوی لاندې دي او یا هم خپلې دواوې پوره نه خوري او په نیمایي کې پرېږدي. خو له دې سره سره ښه خبرونه هم شته.
موږ نشو ویلی چې موږ یو څه پرمختګ کړی او نور پرمختګ ته اړتیا نشته.
او دا معلومه او روښانه ده چې که په معین وخت د توبرکلوز مخنیوی ونشي او پام ورته ونړول شي او پر بنسټ یې نوې دواګانې جوړې نشي نو نړۍ به د خورا خونړي ګواښ سره مخ شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د عراق د اسلامي دولت او لیوانت یا اسل متشدد او افراطي ډلې د جولای په 13مه نیټه په موصل کې اوسیدونکو مسیحانو ته خبرداری ورکړه چې څلور اختیار لري. دوی باید د جولای د 19مه نیټې د غرمې نه وروسته باید له ښار نه ووځي. په ښار کې چې پاتې کیږي نو باید نامعلوم اندازه جزیه ورکړي، اسلام ومني یا به ووژل شي. هغه کسان چې غواړي له دې ښار نه ووځي نو باید خپل ټول سامان ان پرېږدي. اصل شریعت په بیرحمۍ سره عملي کوي چې غواړي په خپل تعبیر سره قرآن شریف او شریعت په هغو کسانو باندې عملي کړي چې د دوی په قلمرو کې اوسیږي. دوی نه یوازې مسیحان تعقیبوي او ظلم ورسره کوي، بلکې هغه شیعگان، سنیان او شبکانو، ترکمنانو او یزیدیانو په شان نور قومونه او مذهبي اقلیتونه ورنه خلاص نه دي چې د دوی مخالفت کوي، او دوی مقدس مرکزونه تباه کوي. کلیساګانې د سنی یا صوفي شخصیتونو د قبرونو سره یو ځای تباه کړي دي، او د شیعګانو یو شمېر جماعتونه لوټ کړل او بیا یې په بلډوزرونو د ځمکې سره ځمکه کړل. امریکا د تروریستي ډلې اسل اعمال چې قومي او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیکه توګه تعقیبوي په کلکو الفاظو سره غندي. موږ د اسل ان په دې سلوک باندې په غوسه او قرشوي یو چې د شیعګانو، مسیحیانو او نورو مذهبي او قومي ډالو سره کوي، او همدغه راز هغه سنی ملایان او قبایلي شیخان هدف ګرځوي چې د عراق لپاره د دې ډلې د تیار نظر سره موافقه نه لري. د دوی له دغو کرکجنو اعمالو نه لا پسې نور څه څرګندېږي چې هغه د اسل ماموریت دی چې غواړي عراق تقسیم او تباه کړي. دا باید څرګنده شي چې اسل نه یوازې د عراق ثبات ته ګواښ دی، بلکې د ټول سیمې ته خطر دی. دغه مخبزتی دون کې ګواښ د عراق د ټولو ټولونو لپاره د ضرورت مثال دی چې د دغه ګډ دشمن په مقابل کې په ګډه ودرېږي او ټول ممکنه اقدامات وکړي چې دغه افراطي ډلې منځوي کړي او پراخه نفوس ته لاره پیدا نه کړي. موږ په بغداد او اربل کې حکومتي چارواکي هڅوي چې د بې وسه عراقیانو سره مرسته وکړي او د مرتکبینو سره دی د خپلو اعمالو په باره کې داسې حساب کتاب وشي چې د قانون په احکامو سره برابر وي. امریکا د هغه ګواښ په مقابل کې د ټولو عراقیانو په څنګ کې ولاړه ده چې له اسل نه ورته مخامخ شوی دی.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو زمونږ د خبرونې لومړی برخه ختمیږي، خو په دویمه برخه کې چې نیم ساعت وروسته به شروع شي مونږ تازه رپورټونه به تاسو ته وړاندې کړو. پرون په خوست کې دینی عالمانو په یو غونډه کې ویلي دي چې د وزیرستاني کډوالو سره مرسته کول د افغانانو دینی وجیبه ده. دوی د پاکستان د حکومتي چارواکو هغه خبرې هم غندلې دي چې د کډوالو سره مرسته کول د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. په دې هکله تازه رپورټ او په لیبیا کې د رقیبو ډلو ترمنځ د تشدد د ختمولو دپاره د هغه ملک د انتقالي ملي کانګرس پخوانی رئیس مصطفی عبدالجلیل د منځګړي په توګه ټاکل شوی دی. دا دي هغه موضوعات چې رپورټونه وکړي. په دویمه خپرونه کې واورئ اوس د دری برخې خپرونې ته غوږ شئ.